خدا حافظ و ناصرتان.
د مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکی چارې امان امیرزی مختوړي. د خبري مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. پر روانه خبرونه کې مو د ولسمشر حامد کرزي په وینا د راتلونکو انتخاباتو د یوه احتمالي کاندید له اعلانه خبرو. په بشکک کې مو د افغان ولسمشر سفر هم څارلی دی. خو سمدستي خبرونه لرو. جانقا الکوزی اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي د افغانستان راتلونکی منتخب جمهور رئیس به د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. امنیتي چارواکي وایي په هرات کې د امریکا قونسلګرۍ د نږدې حملې کې 9 تنه وسلوال او 2 تنه امنیتي کسان وژل شوي او د قرغزستان جمهور رئیس په افغانستان کې د بنسټپالو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هیله مند چې د افغانستان راتلونکی منتخب جمهور رئیس به د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. ایتارتاس خبري اژانس وایي جمهور رئیس کرزی په بشکک کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وویل څلورو کسانو د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدودو خبرې کړي او یو یې په همدې غونډه کې دی. له جمهور رئیس کرزی سره د بشکک په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاحکار رنګین دادفر سپانتا او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ارشاد احمدي ملګري دي. جمهور رئیس کرزی په بشکک کې وویل هیله مند دی چې د جمهور رئیس انتخابات به په ټاکلې مودې ترسره شي. په بشکک کې د شانګهای همکاري سازمان مشرانو د اقتصادي پراختیا او سیمه ایز امنیتي همکارۍ په خاص ډول د افغانستان د حالاتو په اړه خپل زیات پام واړوه. د قرغزستان جمهور رئیس المازبیک آتمبایف د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل په دې هیواد کې د بنسټپالو او تروریستي ډلو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په غونډه کې وویل افغانستان له کلونو راهیسې د تروریزم ضد جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دی. جمهور رئیس کرزی وویل نړیوالو تروریستي ډلو لکه القاعده، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د ترکستان اسلامي ګوند د خپلو فعالیتونو لپاره افغانستان غوره کړی. کرزی هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالات به په راتلونکي کې هم د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په غونډه کې وویل چې هیواد یې له افغانستان سره مادي او معنوي مرسته کوي. زه ډاډمن یم چې د افغانستان وروڼه خلک باید د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ چې په افغانستان کې د راتلونکو پیښو په اړه ستر مسؤلیتونه لري ترلاسه کړي. دغه راز نړیواله ټولنه به د ټولو راتلونکو ستونزو د حل هڅې وکړي او د افغانستان د بیا راژوندي کولو لپاره به خپله ژمنه نړیوالو ته وښي. افغانستان په نړۍ کې د خپل غني او بېمثله فرهنګ له امله مشهور دی. موږ ډاډمن یو چې د تاریخ په دې حساسې مرحلې کې د خپل ګاونډي هیواد افغانستان مادي او معنوي ملاتړ وکړو. روسی چارواکي وایي د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو له امله د شانګهای د همکارۍ سازمان مجبور دی چې د افغانستان حالاتو ته جدي پام وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د شانګهای همکارۍ د سازمان په مشري غونډه کې خپل ایراني سیال حسن روحاني سره خبرې وکړي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي جمهور رئیس کرزی له حسن روحاني سره د کندنې پر مهال په ایران کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید په اړه هم خبرې وکړي او د ایران جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. طالب وسلوالو نصار په هرات ښار کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې ځان وژونکي حمله وکړه او د پولیسو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړي او 9 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د امریکا د قونسلګرۍ یو ویان وایي د دوی ټول کارکوونکي امن دي. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحمید حمیدي وویل په دې حملې کې 9 تنه وسلوال وژل شوي. حمیدي دغه راز وویل په حملې کې یو افغان ترجمان هم وژل شوی دی. د هرات والي فضل الله وحیدي ازادي راډیو ته وویل یو ځان وژونکي د قونسلګرۍ ودانۍ ته د 60 مترو په فاصله کې چاودېدونکو مواد وچول او وروسته نورو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. له پیښې څخه یو ساعت وروسته پولیسو وضع تر کنټرول لاندې راوسته او په سیمه کې د وسلوالو لټون پیل کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې او ایران جمهور رئیسانو د لومړي ځل لپاره په بشکک کې د شانګهای سازمان د مشري غونډې په څنګ کې مخامخ سره وکتل. پوتین له غونډې وروسته ویل که څه هم چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه زیاتې مسلې شته، ایران زموږ ښه ګاونډی دی او د همکارۍ اوږد تاریخ ورسره لرو. د ویل د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په لیدو خوښ شو. د ایران جمهور رئیس پوتین ته ویل حکومت یې چمتو دی چې د منځني ختیځ د سیمه ییزو ستونزو په حل کې له مسکو سره مرسته وکړي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال بقو بخار کې د سنیانو له مسجد څخه بهر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شو. پولیس وایي د سړک د غاړې ښخ شوي دوه بمونه نن هغه مهال خلاص شول چې لمونځ کوونکي په السلام مسجد کې د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته راووتل. په چاودنو کې له شلو زیات کسان ټپیان دي. د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران وایي د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو خبرې به د دې هېواد د جګړې د ختمولو لپاره د یو نړیوال کنفرانس د پلان په راژوندي کولو کې مرسته وکړي. جان کیري او سرګی لافروف په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي اخدر ابراهیمي سره له کتنې وروسته وویل دوی به په روانې اونۍ کې په نیویارک کې وګوري تر څو د کنفرانس په نیټې توافق ته ورسیږي. کیري او لافروف د روسیې د هغو نوښتونو په اړه خبرې وکړي چې له مخې به یې د سوریې کیمیاوي وسلې او د امریکا پوځي ګواښ لرې شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل د سوریې دا پرېکړه چې د کیمیاوي بې وسلې کولو له تړون سره یوځای کیږي ښیي چې د سوریې حکومت د شخړې د حل لپاره جدي دی. جان کیري له اخدر ابراهیمي او سرګی لافروف سره په جنیوا کې په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د یو نړیوال کانفرانس د جوړېدو امکان به د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو د پلان په بریالي کېدو پورې اړه ولري. او وروستی خبر دا چې د هندوی محکمې نن هغو څلورو تنو ته د اعدام حکم ابلاغ کړ چې په یوې جنۍ باندې د جنسي تیري په جرم مجرم پیژندل شوي دي. د محکمې حکم باید د دې هېواد ستره محکمه هم تایید کړي. دا څلور کسان د سې شنبې په ورځ په تېر ډسمبر میاشت کې په یوې درویشت کلنې جنۍ باندې د ډلهییز جنسي تیري په جرم مجرمان پیژندل شوي ول. د دغې وحشیانه حملې له امله په هند کې خلکو سخت اعتراضونه وکړل او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بحثونه یې ګرم کړل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ستی رادیو خبری مچلا اوری د خبرونه په دوام به د ولسمشر کرزی په وینا واوري چې تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته څلور تنو نیت کړی دی چې ځانونه کاندید کړي او یو ویل د سره د بشکک ته سفر ملګری دی. په بشکک کې مو د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې له جریان خبرو د شانګهای غړي هیوادونه د افغانستان په امنیت کې څه مرسته کولای شي دا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکو ودیر صافي سره شریک کړي.
پاکستان او تاجکستان او نور هیوادونه د مسکو د دایټ نو د رهنمایي نه شي تیرېدلای.
د افغانستان په شمال کې مو په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته د خلکو له اندیشنو خبرو.
تقریبا 2000 کسان مسلح په غنابات په کلو باندې کې یعنی اوسېږي. زیاتره داسې کلو منځ کې مثلا شخړې لري.
د امنیت په برخه کې د ورځې مهمه موضوع دا ده چې په هرات کې د امریکا پر کنسولګری حمله شوې ده. د دې پېښې له جزئیاتو مو هم په خبرونه کې خبرو او په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې په اړه د روسیې له نوې وړاندیز خبرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط دا خبره افشا کړه چې دغو انتخاباتو ته یو کاندید له د سره د قرغزستان په دغه سفر کې ملګری دی او له دریو نورو هم خبر دی چې ځانونه کاندیدوي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
حامد کرزی چې د شانګهای د همکاري ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته تللی دی وایي د افغانستان نوی ولسمشر چې په 2014 کال کې واک ته رسیږي له روسیې سره همکاري ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وویل هیله لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکل شوي وخت ترسره شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې وشي. د افغانستان مشر چې د روسیې له ولسمشر سره د شانګهای د همکارۍ مؤسسې د مشرانو د غونډې ترڅنګ په بشکک کې خبري کولې وویل پوره ډاډه ده چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به له روسیې سره بېل شکه شو اړیکو ته دوام ورکړي. د همدارازول له څلورو کسانو څخه چې غواړي د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي یو همداوس په همدې تالار کې دی. له شاغلي کرزی سره قرغزستان ته پتللی پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپنتاو څو نور چارواکي ملګری دي. روانونه د بلخ د والی ویندوی فرهاد منیر ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر کرزی د بلخ له والی عطا محمد نور څخه غوښتل چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د بهرنیو چارو د اوسنی وزیر زلمی رسول ملاتړ وکړي. د دا هم ویلي و چې کرزی عطا محمد نور ته ویلي چې د زلمی رسول مرستیالي ومني خو عطا محمد مدنور تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شاغلی کرزی ته وویل چې هیواد به د وسلو جنگي مهماتو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته څلور تنو ځانونه کاندید کړي دي او په دغو کاندیدانو کې یو له ده سره په دغه سفر کې ملګری دی. په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له حامد کرزی سره ملګری دي. بیا هم د بشکک موضوع تعقیبو. په بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډه روانه ده. دغه دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شو. جمهور رئیس حامد کرزی پرون بشکک ته ورسید. د شانګهای د غونډې له تازه جزئیاتو مو فرشته جلال زی په خپل رپورت کې خبروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې د قرغیزستان په مرکز بشکک کې پیل سوی، د افغانستان د راتلونکي او د سیمه ایز امنیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی کرزی وویل چې هیواد یې کلونه کلونه د تروریزم پر ضد د نړیوالې مبارزې لومړی کرښه و، خو بیا یې هم په خپل هیواد کې د شویو پرمختګونو یادونه وکړه. دا وای شغلیو د 2013 کال افغانستان د 2001 کال افغانستان نه د مجد جګړې له خرابو څخه سر راپورته کړی دی او په تیرو څو کلونو کې مو کافي سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کړی دی چې د دې هیواد هغه ناوړه گذشتې ته د بیا ستنېدو مخنیوي به وکړي. د د پوینا د القاعده شبکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د ترکستان د اسلامي ګوند په څیر نړیوالو تروریستي ډلو افغانستان د خپل فعالیتونو لپاره غوره کړی وو. ولسمشر کرزین د شانګهای د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې د خبر په وخت هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالات به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کابل ملاتړ ته دوام ورکړي. د روسیې، چین، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ولسمشرانو د غونډې په لومړۍ برخه کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړې او وروسته بیا د افغانستان، ایران، منګولیا او د دواړو څارونکو غړو هیوادونو هند او پاکستان ولسمشرانو سره یو ځای شول. د قرغزستان ولسمشر په افغانستان کې د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې هیواد کې د سختریزو او تروریستي ډلو فعالیت د زیاتېدو په حال کې دی. خو جمهور رئیس حامد کرزی ویل برای په سیمه کې په صادقانه همکاري پورې تړلې دی. دا وای تروریزم او په سیمه کې زیاتې دونکو افراطیت یوازې هغه محل ماتیدلای سي چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې صادقانه همکاري وي، په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ، او برای همدار د دلته په دغه سازمان کې د موجودو هیوادونو د ملاتړ په تعهد پورې ارتباط لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د شانګهای د همکارۍ د تړون پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره خپل تعهد جاري وساتي. په عین حال کې د قرغزستان ولسمشر المازبیګ اتمبایوف نن د شانګهای د تړون پر غړو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوال امنیتي کنفرانس کې چې د اکتوبر په 10 په بشکک کې جوړیدونکی دی برخه واخلي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان بل غونډه به راتلونکي کال په دوشنبه کې وسی او تاجکستان به په 2014 میلادي کال کې دغه سازمان دوروي مشروي.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې رپورت مولا فرشتې جلال زی څخه واورید. دغه تړون د افغانستان د راتلونکي اقتصادي او سیاسي وضعیت لپاره څه اهمیت لري؟ په یوه خبرتیا پسې په دې اړه لوډی صافي سره مرکه لرو.
ازادي رادیو لورستې یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
د شانګهای د همکارۍ سازمان تړون د افغانستان د راتلونکو اقتصادي او سیاسي وضعیت لپاره کوم اهمیت لري؟ د دې سازمان غړي کولای شي تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په ثبات کې څه رول ولوبولای شي؟ فرشتي جلال زی د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پنځله استاد ودیر صافي سره په دې ارتباط مرکه کړې. شاخلي صافي د مرکې په پیل کې د شانګهای د تړون د اهمیت په اړه وویل.
دا اتحاد چې جوړ شوی دی افغانستان لپاره کدا ټول دی یو مرکز نه هم کنټرول شي، دا نور هم په ګټه ده چې افغانستان سره اقتصادي مرستي وکړي او د امنیت په ټینګولو کې مرستي وکړي او د اخوانه تخریبي مداخلات له کزمنګ جنوب او غرب ګاونډیانو چې کوي زموږ په هیواد کې او مونږ کې خطوبه افغانستان ته ده چې افغانستان د ټولو سره په یو خونه کې کینی دي ټولو په افکارو پوهیږي چې دا برخلاف د زموږ نورو غربي او شرقي او جنوبي ګاونډیانو.
د منځنۍ اسیا زیات جمهوریتونه چې اوس شانګهای د سازمان غړي هم دي د روسیې تر نفوذ لاندې ګڼل کېږي، یعنی کلتوري او اقتصادي او سیاسي نفوذ ورباندې دی. نو تاسو څه فکر کوئ وخت دغه هیوادونه به وکولای شي چې د افغانستان د ثبات د ټینګېدو لپاره به طرفانه عمل وکړي؟
دې کې شک نشته چې د منځنۍ اسیا هیوادو کې د بخواني شوروي اتحاد یواز ترکمنستان خپل یو بی طرفه موقف ساتلی دی، منور ازبکستان او تاجکستان او نور یوادونه د مسکو د دایت نو د رهنمایی نه نشي تیرېدلی. دوی په دې خپل یوادو کې روسي عسکر باندې د خپل د امنیت لپاره نو خطوب هم دغه د خپل تاجکستان او ازبکستان په دې موقف کې دي چې خپل ځانونه باید وساتي او ساتي او افغانستان سره په امنیت کې او انکشاف کې کومک کیږي هغه په ټول د مسکو د رهنمایی لاندې وي او دغه سره چون مشوره ده یو معینه فیصدی به دی خوا کومک کوي که ازبکستان ترکمنستان خصوصا او تاجکستان دی قومی بیسونو پس په افغانستان کې ونه ګرځي او بلګ افغانستان ته د افغانستان مملکت په هیڅ باندې د امراسي وکي بیا نو یې موږ په ګټه هم دی په ګټه هم ده
که څنګه چې تاسو وویل روسیه غواړي چې د ځینو هیوادونو دغو سرحدونو ته خپل ځواکونه راواستوي ځکه دوی وایي چې د افغانستان د مخدره موادو او د تروریزم د خپرېدو خطر دی او دوی تهدید سره مخامخ دي. دا به یو بیا سیمې ته د روسیې لاس را دراز نه کړي د افغانستان چارو ته
دې کې شک نشته چې شوروي په دې خوشاله نه و چې د افغانستان سره په هغه موقف کې برخورد دې سره وشي چې د تاجکستان شوروي په حقیقت کې په افغانستان کې د شکست نه وروسته تازیه شوا او تاسو معلومه ده چې پینځه جمهوریت شو په آینده کې هم دی غواړي چې افغانستان می ګاونډای دی او دې ځای نه د بنیادګرایي مفکورو د خپرېدو ده په ضد باندې او د مخدره موادو د قاچاق په خلاف باندې هغوی وایي چې موږ سرحدونه حقیقت کې په ماسکاو کې نه دي او ماسکاو شاوخوا نه دي بلکې ازبکستان او ترک تاجکستان دی او دوی دلته خپل قواوې ځای په ځای کوي او ځای په ځای کړي دي او په دې هم پوهېږلو که هغه ورځې په پوتین چې ویلې چې امریکا که ځي نو باید موږ ته حساب راکړي سیکورټي کونسل یا شورا یا امنیت د ملګرو ملتو کې باید کښېني او ووایي چې کوم هدف دپاره افغانستان ته تللی و هغه هدف لاسته را وړی چې دی اوس وځي په کوم موقف کې دی چې وځي او وایي موږ آینده دپاره اوس هم ویره لرو چې که دوی بې حسابه وځي او تر لاسته را وړل دلته ونه لري او طالبانو سره ونه غږېږي او سوله افغانستان کې رانه شي قوي حکومت ټینګ نه شي نو زمونږ امنیت بیا هم دی زمونږ د جنوبي سرحداتو د خوانه به په قطر کې واقع او موږ دا نه شو زغملی دلته تدابیر باید په برملي سویه ونیول شي نو کدا اوس ولځي او لارې ته موافقه ده سره ورسیږي امید ده چې آینده افغانستان د غزان نخلاص شي او که افغانستان کې همداسې ضعیف حکومتونه وي لکه د کرزي حکومت چې روان دی بیا نو کېدای شي چې شمال د خوانه هم مداخلت دومره ډېر شي چې افغانستان به بیا کنټرول نه خپل اخیږي.
پوهان ودیر ساپی وویل د افغانستان امنیت ته د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه اندیښنه لري خو په دې برخه کې په ځانګړي ډول روسیه مرسته کولی شي. د امریکا متحده ایالات هم روسیې ته سترګې په لاره ده چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې مرسته ورسره وکړي خو امریکا بل لور پاکستان ته هم همدغه هیله لري. په یو تازه خبر کې د امریکا پوز غواړي چې له افغانستان د خپلو تجهیزات او وسایلو د ایستلو بهیر چټک کړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د یو پوځي مقام له قوله پر رپورت کې لیکلي چې د پوځي تجهیزاتو د ایستلو د دې عملیاتو لګښت شي تر $2 میلیارډ ورسیږي او د امریکا دفاع وزارت غواړي په دې ترڅ کې تر ډیره د پاکستان له مواصلاتي لارو څخه کار واخلي. په دې اړه د رویټرز آژانس رپورت په استناد له احمد تکل اورو.
پنټاګون په پلان کې لري چې په پوځي تجهیزاتو او وسایلو بار 40,000 وسایل او 40,000 کانټینرونه له افغانستانه امریکا ته ولیږي. د پوځي تجهیزاتو د استلو د پراخو لوجستیکي عملیاتو لګښت د 5 او 8 میلیارډ ډالرو ترمنځ اټکل کیږي. پوځي چارواکي وایي چې د دې تجهیزاتو د استلو بهیر به د ځمکه سمندر او حواله لري د راتلونکو میلادي کال په وروستۍ ورځ بشپړ شي. د 2014 کال د دسمبر 1 هغه نیټه ده چې د امریکا د پاوځ محارب ځواکونه به په بشپړ ډول له افغانستانه وځي. پاوځي چارواکي وایي چې مهم او حساس وسایل به مستقیمه د حواله لارې په سیمه کې نږدې بندرونو ته او له هغه وروسته په کشتیو کې امریکا ته واستول شي. د پنټاګون یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټر خبری آژانس ته ویلي چې نور تجهیزات او وسایل به د ځمکې لارې او عمدتاً د افغانستان او پاکستان د سړکونو په وسیله نږدې بندرونو ته انتقال شي څورسته په کشتیو کې بار او کورته واستول شي. د امریکایي پوځي مقام وویل چې د امریکا د پوځ لپاره په زړه پورې د پاکستان لاره ده خو د پاکستان ځمکنۍ لاره ستونزمنه ده. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې دا لاره وروسته له هغه د 8 میاشتو لپاره د ناټو د اکمالاتو پر مخ بنده کړه چې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 40 پاکستاني پوځیان ووژل شول خو له پرانیستل کېدو وروسته هم پر دې لاره د تګ راتګ ستونزې پاتې شوې چې د ځینو علت د افغان حکومت اداري اجرات او د مالیې غوښتنه ګڼل کېږي. په دې عملیاتو کې ټول وسایل نه دي شامل. ځینې تجهیزات به افغان حکومت ته د مرستې په ډول ورکړل شي، ځینې به د امریکا یوولسو متحدانو ته چې د هغو له پیرودلو سره یې لیوالتیا ښودلې ورکړل شي، او نور به یې ټوټې ټوټې او له منځه یوړل شي. د پنټاګون د مقام چې نن یې افغانستان ته د امریکا د مرستیال دفاع وزیر اشټن کارتر د سفر په درشل کې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې د 2014 کال دسمبر میاشت ډیره مهمه ده. د وویل د هغه مهال دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، او ځکه موږ د دې ورځې لپاره چمتووالی لرو. په پام کې ده چې اشټن کارتر به د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له افغان چارواکو سره وګوري، او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پنټاګون مرستیال مشر به همداراز له افغانستانه د امریکا د پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره د پلانونو د پرمختګ په اړه څېړنه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د بی امنۍ په لړ کې مهمه موضوع نن په هرات کې د امریکا پر کنسولګری د بریټ ده. دغه حمله سهار وختي وشوه. د پیښې جزئیات د فرشتي جلال زی پور رپورت کې.
د هرات د پولیسو د قومندانې مرستیال عبدالحمید حمیدین انداز لدی رادیو خبريال ته ویلي چې په هرات ښار کې د امریکا پر کنسولګری په نننۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي او یو ترجمان او نه تنه حمله کوونکي وشل سبیدی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله سهار په 5 بجو او 30 دقیقو پیل سو. امنیتي ځواکونه په وخت سیمه ته ورسیدل او د 9 بجو شاوخوا ته پای ته ورسیدل. د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو چې کنسولګری ته نږدې اوسیوي چې چاودنې ډېرې درنوي، او د نننۍ حملې له امله د زیاتو کورنو هندارې ماتې سوې دي او ځینې کورنو ته مالی زیان رسیدلی.
ساعت 5:30 صبح بود، سر نماز صاد بود، یک صدای عجیب و غریبی شد. خیلی
د هرات ښار دغه اوسیدونکو وای سهار 5:30 بجې وې چې په لمانځه ولاړم، او یو ډېر عجیب درب سور ډېر درنه چاودنه سو. کله چې مسجد را وتم او ملي دل چې د امریکا د کنسولګری مخ ته جنگ دی. کورته چې رسیدم ټولې هندارې ماتې سوې. په نننۍ حمله کې د تلفات او پاړه تر ډېره وخت زد او نقیز رپورټونه ورکول کېدل. د هرات د ملکی روغتون مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د کنسولګری یو افغان ساتونکي وژل سوی دی، او دوی ویلي و چې د زخمیانو شمیر په مجموعي ډول شل تنه دی چې د غوښتون ته ورول سوی دی. تاسو سوالو طالبانو یو ویان د ازادي راډیو ته ویل چې حمله دوی کړې ده، او دای وکړي چې د امریکا د کنسولګری دیار لس بهرني کارکونکو او د افغان امنیتي ځواکونو شپه غړي وژل سوی دي. خو په هرات کې د امریکا د کنسولګری مسؤلینو خبري رسنیو ته نن ویل چې په حمله کې د دوی مامورینو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د رواني خبري مجلې په سر کې مو دا خبر درلود چې احتمالا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ځان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي. خو د افغانستان په شمال کې په کندوز کې د انتخاباتو سیمه ییز دفتر په دې ولایت کې د ناقانونو وسلوالو موجودیت اندیښنه لري، او وایي چې شای د دغو کسانو له موجودیت سره انتخابات ګډوډ شي. په دې اړه لسمی اجمل آریان رپورت لري.
په هغه غونډه کې چې په همدې هدف په کندوز کې د دنیا عالمانو، مخاورو او مدني ټولنو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو په هر اړخیزو ګټو یې خبرې وکړې، او د یو مشروع او سالم نظام د رامنځته کېدو یوازینۍ لارې د ټاکنو سرته رسیدل وبلل. خو په همدې حال کې بیا په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس انجینر محمد امان په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو شتون د راتلونکو ټاکنو په وړاندې ستر ګواښ وباله. تر اخري هدف پورې خپل هڅه وهان تر سره کوم، خو زه له دې څخه تاسو د کندوز خلکو ته اعلان کوم چې موږ د انتخابات کارکونکو تاسو ته اطمینان درکو چې د موږ له لورې د کامل رڼو ټاکنو پر تر سره کولو کې خپل ټول توان مصرف کړو. خو له دولتي چارواکو او په تیره بیا له امنیتي ځواکونو څخه غواړو تر څو د شته ستونزو په لرې کېدو کې موږ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندوز ولایت مرستیال حمدالله دانشی هم د تیر په څیر یو ځل بیا د ټاکنو په ښه او امنیتي فضا کې ترسره کولو ژمنه وکړه، او وی ویل چې د ټاکنو تر وخت به شته ستونزې لري کړي. د هم د ټاکنو دینی اړخ ته خلګې متوجه کړل.
وخت کې خدا ما را مامور می سازه کې ان الله یامرکم،
دا چې الله تعالی موږ یې مامور کړی یو په دې چې تر ټولو ستر امانت یو آزاد انسان لپاره د هغه رایه ده. د هغه رایه امانت ده، او د ته خدای پاک امر کړی تر څو خپل اهل ته وسپاري. د ټاکنو د کمیسیون دغه اندېښنه په داسې حال کې را څرګندېږي چې په دې ولایت کې اوسیدونکي او سیمه ییز چارواکي هم له غیر مسؤولو وسله والو څخه شکایت لري او هغوی په هر برخه کې یو خنډ بولي. د کندز د خان آباد ولسوال آیت الله میری ازادۍ راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسله وال په خان آباد ولسوالۍ کې د یو جدي ګواښ په توګه ګڼل کېږي.
کشفي ارګانونو معلومات ترلاسه کړي دي تقریبا 2000 کسان مسله په خان آباد په کلو بانډو کې یعنې اوسیږي. زیاتره داسې پلو منځ کې مثلا شخړې لري. په دې مورد کې ولایت جریان کې د خپله ولایت شورای امنیت د افغانستان مثلا په جریان کې اچولې ده. نو په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول سي. وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیت ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنې قوي تصمیم ونیسي څو چې یو وخت د حل لاره پیدا کړي او د خان آباد خلک له دغه هغه نه خلاصون پیدا کړي او په یوه ښه فضا کې خپله زندګي مخ بوزي.
په همدې توګه د دې ولایت نورو سیمو کې غیر مسؤولو وسله والو شتون هغه ګواښ دی چې ویل کېږي په راتلونکو ټاکنو کې به د دې ملي بهیر په وړاندې خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په کندز کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي خپل سره وسله والو ته اندېښنه لري او وایي چې د دغو خلکو په موجودیت کې ګرانه ده چې راتلونکي انتخابات سم ترسره شي. خو د افغانستان په شمال کې په بل ولایت کې په بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت ګڼ خلک به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په بلخ کې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې تر 1500 ډېرو مېرمنو د رایې کارولو کارتونه ترلاسه کړي دي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. روسیا وایي نړیوال باید د کیمیاوي وسلو د بندیز په کنوانسیون کې د ګډون لپاره د سوریې د پریکړې هرکلی وکړي. چین او ایران هم د دمشق د دې پریکړې هرکلی کړی خو واشنگتن وایي د دې لپاره چې سوریه د کیمیاوي وسلو د سپارلو لژمنې په شان شي نو پوځي تهدید باید پر ځای پاتې وي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باید د سوریې د دې پریکړې هرکلی وشي چې غواړي د کیمیاوي وسلو د بندیز له تړون سره یو ځای شي. ښاغلي پوتین وویل دا اقدام ښیي چې د سوریې حکومت د دې هیواد د کړکیچ د حل لپاره جدي نیت لري. پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې چې په بشکک کې روانه ده په خپله وینا کې پر سوریې د پوځي یرغل په برخه کې د روسیې پر دریځ ټینګار وکړ.
لنن
وروسته سوریا پر کیمیاوي وسلو د بندیز د کنوانسیون بشپړ غړیتوب ترلاسه کوي. فکر کوم چې موږ باید د سوریې د مشرانو د دې اقدام هرکلی وکړو. زه هیله لرم چې دا به د سوریې د کړکیچ د حل په برخه کې یو ډیر مهم ګام وي او څرګندوي چې زموږ سوري شریکان د دې لارې په تعقیبولو کې جدي نیت لري.
چین او ایران هم د سوریې د دې اقدام هرکلی وکړ. ملګرو ملتونو پرون تایید کړه چې سوریې د کیمیاوي وسلو د بندیز د 1999 کال په کنوانسیون کې د ګډون لپاره خپل غوښتنلیک دوی ته سپارلی. دا طرحه چې سوریه د امریکا له پوځي حملې د خلاصون لپاره له خپلو کیمیاوي وسلو لاس واخلي لومړی روسیه وړاندې کړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن د مسکو د وړاندیز په اړه د بحث لپاره په ژنو کې دوهم ځل کتنه کوي. په دې کتنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ځانګړی استازی لخدر براهیمی هم ګډون کوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون وویل هیواد د امریکا له ویرې نه بلکې د روسیې د ډیپلوماسۍ په خاطر موافقه کړې چې خپل د کیمیاوي وسلو زیرمه بسپاري. روسیه د سوریې د حکومت اصلي او خورا مهم متحد او د وسلو چمتو کوونکی هیواد دی. خاغلی کیری وویل د دې لپاره چې سوریه د خپلو کیمیاوي وسلو لسپارلو ډډه ونه کړي پوځي تهدید باید پر ځای وي. خو لاوروف وویل د مسکو پلان د پوځي اقدام اړتیا له منځه وړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وروسته له هغه د سوریه د حکومت پر ضد د پوځي اقدام ګواښ وکړ چې د اګست په 28 دمشق ته نږدې د یو زهرجن ګاز د کارولو له وجې د امریکایي چارواکو په وینا له 1400 زیات کسان ووژل شول. امریکا او ځینو لویدیځو متحدانو یې ویلي د کیمیاوي وسلو دا حمله د سوریې دولتي ځواکونو کړې ده. له بلې خوا د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې د سوریې پر حکومت او د رژیم پر پلوي ځواکونو تور ولګاو چې د مدیترانې سمندرګي پر غاړه په دوو پرتو عمدتاً سوني میشتو ښارګوټو کې په تیره مې میاشت کې نږدې 2500 کسان له مخې اعدام کړي دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنمی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15.5 خپري شي. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ نو په www.azadiradio.com کې ازادي راډیو هر ځای چې یاست نیولی شي، او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې له لارې د روان خپرونې په اړه او د ازادي راډیو د نورو خپرونو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. دا خبري مجله مو همدومره وبله.